لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې ولسمشر اشرف غنی وایي د پرونی زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره مسؤل ادارو ته دند سپارل شوې ده. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خبرو. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګ او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې ووري. خو تر هر څه مخکې خبرونو ته غوښ شي چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د کونړ امنیتي چارواکي وايي په دا ولایت کې د پرونی زلزلې لامل 23 نمبر سوي او شاوخوا اویا نور ټپیان سوي دي. د فاریاب امنیتي چارواکي وايي وسلوال طالبان په غورماچو لسوالۍ کې د خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي. او د امریکا د بهرنی چارو وزارت وايي چې په سوریه کې د جګړې د ختمول په مقصد خبرې شاید د جمعې په ورځ بیا پیل شي. خبرونو تفصیل. د کونړ امنیتي چارواکي وايي چې په دغه ولایت کې د پرونی زلزلې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادي رادیو تول چې تر دا مهاله په دې ولایت کې 23 وجلسوي او څه باندې اویا نور ټپیان سوي دي. ښاغلی سید خیل زیاته کړی چې یاد کسان تر ډیره په چپی درې، مانوګي، غازی آباد، مروري او څوکۍ ولسوالۍ کې وجلسوي دي. هغه وویل چې کدای شي د قربانیانو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راسي. پر همدې مهال د نورستان والی وايي چې په دغه ولایت کې هم د پرونی زلزلې لې عمل شپشتنه وجلسوي او څه باندې دروش نور ټپیان سوي دي. د پروان ولایت څخه هم را رسیدلی راپورونه وايي چې په دې ولایت کې په پرونی زلزلې کې 8 تنه وجلسوي او 14 نور ټپیان سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی مسؤولو دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د پرونی سختې زلزلې زیانمنسو ته د مرستې پرسهولو کې هیڅ راز امکانات ونه سپموي. ښاغلی غنی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر شو پر خلکو ژغ وکړ چې له زلزلې زپولو کورنۍ سره مرستې وکړي. ښاغلی غنی ډاکټرانو او نورو روغتي کارکونکو ته هم له زیانمنسو سره د بیړنیو مرستو سپارښتنه وکړه. په همدې حال کې متحده ایالاتو له افغانستان او نورو هیوادونو سره چې په پرونی زلزلې کې زیانمنسوي دي مرستو ته تیارې شو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه داسې ویل.
Our thoughts are with all those affected by this tragedy.
دوی وايي زموږ ذهنونه له هغو خلکو سره دي چې په افغانستان، پاکستان او ټول سیمه کې دې تراژیدي زیانمن کړي دي او د هغو کسانو ستاینه کوي چې اړو کسانو ته مرسته رسول په هڅه کې زیار باسي. امریکا د سیمې له هیوادونو سره په تماس کې د موږ د تل په شان په دې سنځمن وخت کې مرسته رسول ته تیار یو. د زلزلې په افغانستان کې د لومړنیو راپورونو لمخې نږدې اویا کسان وژل دي خو په پاکستان کې د لښت لږ 228 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. چارواکي اټکل کوي چې شاید تلفات شمیر نور هم اوچت شي. ولسمشر غنی سرګند کړی چې د زلزلې لامل د رسیدلي زیان د خارزونه به سبا نن او سبا وسی او پر اساس به له خلکو سره د بیړنیو مرستو لړۍ پیل شي. د فاریاب امنیتي چارواکي وايي وسلوال طالبانو په غورماچ ولسوالۍ کې د خلکو له کورونو سنگر نیولې او له ملکي خلکو څخه په جګړه کې د سپار په توګه کار اخلي. په فاریاب کې د 209 شاهین قلی اردو د لومړی لواء ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون ازادي رادیو تول په غورماچ کې په پرونی پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال وجلسوي او ګڼ نور ټپیان سوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې د غورماچ ولسوالۍ څخه ګڼ شمیر کورنۍ نورو سیمو ته بې ځای سوي دي. جګړن رضایی زیاته کړه چې په غورماچ کې د ولسوالۍ د ودانۍ د نیول لپاره عملیات روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا چهارشنبه د کرکټ په نړیواله شلاوریز سیالۍ کې د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې ورستۍ لوبه وکړي. د افغانستان ملي لوبډلې پرون په لومړۍ نړیواله شلاوریز سیالۍ کې زیمبابوي ته ماتې ورکړه. د ولادت دران چې په پرونی سیالۍ کې 28 منډې وکړې د ورځې غوره لوبغاړی وګڼل شو او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنۍ اثر په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 40 افغاني شپته پوله، یو یورو یو او افغاني 50 پله، یو انګلیسي پونډ 90 افغاني شل پله، یو سعودي ریال 12 افغاني او زر پاکستانی کلر 412 افغاني. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې شاید د جمعې په ورځ بیا پیل سي او تمه ده چې بالاخره ایران به هم پکې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې متحده ایالات د خبرو د نوي پړاو لپاره تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون خبر اعلان کړ چې په سوریه کې د سیاسي انتقال د بهیر د پای ته رسولو لپاره اوس مهال له ایران سره خبرو ته اړتیا شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي، سعودي او ترکی سیالانو د سوریه د بحران د حل په اړه د خبرو لپاره د تیر جمعې په ورځ په ویانا کې کتنه وکړه. کربي وویل چې د بشار الاسد له رژیم او حزب الله ډلې څخه د ایران ملاتړ ناسمه خبر ده، خو په هر حال ایران باید بالاخره په دې خبرو کې ګډون وکړي. ملګری ملتونه وایي د سوریه له حلب، حما او عدلیب ولایتونو څخه په روانه میاشت کې لږ تر لږه 160 زره کسان د جګړې د شدت له امله تښتېدل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون دوشنبه وویل زیات خلک د سوریه نورو سیمو او یا ترکیه ته کډه شوي چې خیمو، اوبو، خوراکي موادو او تشنابونو ته اړتیا لري. په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې 2.5 لک کسان وژل شوي او د دې هیواد د وګړو تر نیمایي زیات نورو هیوادونو ته تښتېدل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو په سوریه کې له هغو ملیشو سره چې لویدیځ دولتونه یې ملاتړ کوي اړیکې ټینګې کړي دي. د دې وزارت مرستیال میخایل بوګودانو پویل چې د آزادې سوریه پوز یا اف اس ای استازی روسیې ته تګره تکوي. د آزادې سوریه پوز یو ویان د رواني اونۍ په فایل کې ویلو چې چیرې روسیا د دوی پر متحدو ډلو هوایي حمله جاري وساتي، د پوزي ملاتړ هیڅ ډول وړاندیز به ونه منل سي. په سعودي عربستان کې پرون دوشنبه د شګانو پر یو جماعت انتحاري حمله وسوه چې یو تن پکښې وژل شوی او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. د سعودي عربستان د دولتي ټلویزیون په حواله چاودنه د یمن پولې ته نږدې په نجران کې سوې ده. د اسلامي دولت ډلې وسلوالې ویلې د حملې مسؤلیت د دې حملې مسؤلیت اخیستی او ویلې دي چې پر اسماعیلانو پر ضد عملیات کوي. او په ایران کې د بشر حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت جوړونکي احمد شهید وایي چې تهران د بشر حقوقو په اړه زیاتې همکاري ته لیوالتیا څرګندوي. احمد شهید چې روان اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل کلنۍ ریپورت وړاندې کوي، پرون دوشنبه وویل چې سرنۍ ریپورت د نورو کلونو په پرتله له خوشبینۍ ډک دی. خو شهید وویل چې ایران باید د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د لوړ رتبه څارونکي په تهران کې د پر تهران د زیاتو اعدامونو او د خبرلانو د نیول لامل کلکه نیوکه وکړه. د ایران حکومت د روان کال په لړ هیڅ 40 خبرلانې ویلي او زندانی کړي دي. د خبرونو پای
زموږ غږله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی وایي د پرونی زلزلې د تلفاتو دقیقه شمیره به د حکومت لخوا د مرستو د رسولو کار اسانه کړي.
لومړی نور وطنوالو سره مرسته وکړي، دوم دقیق معلومات ولایت ته او یا د حوادثو مستقل ریاست ته ورسوي.
په کونړ او نورستان او همداراز په خیبر پښتونخوا او پاکستان کې د پرونی زلزلې د تلفاتو له زیاتېدو به هم خبر شي. په نورو موضوعاتو کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په جلال آباد کې د کمیسیون پر کارکونکو د برید د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
یوازې زما د همکاران سره نه، بلکې ټول کسان چې نن په افغانستان کې خپل ځان د لاسه ورکوي په خشونت یا په زلزله او داشیان کې خپل همدردي ابرازو.
د هیواد په لویدیځ کې پر 15 زندانی میرمنو د څارنوالانو او قاضیانو د جنسي تجاوز د بوګنونکو جنایت په اړه هم یو راپور لرو. او په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د مالی وزیر وایي په 13 میاشتو کې دومره عواید راټول شوي دي چې په 13 کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. تاند څنګ 19 پروګرام د خزول لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای په دوهم نیمه کې خبريږي. زمږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د هم د دې خبرونې لومړی موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دولتي ادارو ته لارښوونه کړې ده چې د پرونی زلزلې له زیانمنو خلکو سره مالی او همدارز مالی مرسته وکړي او هغو ته نور مرسته هم ورورسوي. ولسمشر اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې همدارز لخلکو او مؤسساتو غوښتنه وکړه چې د دې زلزلې له ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. حکومتي سرچینې وایي چې د پرونی زلزلې له کبله لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي او د زخمیانو شمیر لسلو اوړي. په دې اړه پام وکړئ د فرشته جلال زئی راپور ته.
ولسمشر غنی پرون د زلزلې ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه. وی ویل چې یوې ځانګړي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د تلفاتو دقیق شمیر او خلکو ته د رسیدلي مالی تاوان اندازه څرګنده کړي. د ښاغلي غنی په وینا په لومړنیو څېړنو کې څرګنده شوې چې د زلزلې له امله ډیر زیان په بدخشان، کونړ، نورستان او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې رسیدلی دی.
د دې لپاره چې موږ آمادګي ولرو د حوادث مستقل ادارې ته مې هدایت ورکړ چې فوراً عاجل جلسه ونیسي او د ټولو ولایتو کې د حوادثو ریاستونه او د حوادثو کمیټې د والي صاحبانو تر نظر لاندې غونډې وکړي او د جاني تلفاتو او د مالي خساراتو انډول.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دقیقو معلوماتو پر اساس به پریکړه وشي چې له کومو سیمو سره څه ډول او څومره مرستې پکار دي. ښاغلي غنی څرګنده کړه چې نن به د امنیت شورا په غونډه کې د زلزلې له امله پر رسیدلو توانونو خبري وشي، څو حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره اصولي او اساسي پریکړه وکړي. د پرونی زلزلې مرکز په بدخشان کې خو دا غیس کړي دومره پراخه و چې ټکانونه یې په ازبکستان، هند او ایران کې هم محسوس شوې دي. ښاغلي غنی پر ټولو افغانانو ژغ وکړ چې له زلزلې ځپلو کورنیو او له حکومت سره د معلوماتو پر غونډولو کې همکاري وکړي.
غوښتنه مې له ټولو وطنوالونو داده، مخصوصا هغه وطنوالونه چې کلی کې، ولسوالۍ کې یا هر بل ځای کې چې د حادثې محل ده حضور لري. لومړی نورو وطنوالو سره مرسته وکړئ، دوم دقیق معلومات ولایت ته او یا د حوادثو مستقل ریاست ته ورسوئ چې د معلوماتو په موجودیت کې موږ وکړی سو اساسي فیصلې وکړو او زر تر زره مرستې ته انسجام وکړو او پوسو چې کوم ځای کې څه رقم مرسته پکار.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د خوراکي موادو په پرتله اوس کمپلو، خیمو او نورو داسې وسایلو ته ډېر اړتیا ده چې په سړه هوا کې خلک کار ځینې اخیستلی شي. ښاغلي غنی وویل په دوهمه مرحله کې به پر دې غور وسي چې له کورنیو امکاناتو او نړیوالو مرستو څرنګه په مؤثر ډول کار اخیستل کېدای شي. د افغانستان ولسمشر د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او یو شمېر نړیوالو ادارو چې له مصیبت ځپلو افغانانو سره د مرستې ژغ پورته کړی مننه وکړه. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د حکومت د غوښتنې په صورت کې به د مصیبت ځپلو سره له مرستو مخ نه اړوي. د سفارت خبر پاڼه وایي چې د دوی یو شمېر همکاري مرستندوی ډلې له زلزله ځپلو افغانانو سره همکاري ته تیارې دي. د افغانستان حکومت وایي چې د زلزلې له امله د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند او وخت په وخت د دغو شمیرو د لوړېدو امکان شته.
که څه هم د پرونی زلزلې د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه پورې نه ده معلومه، خو په پرونی زلزله کې د کونړ او نورستان خلکو ته د چارواکو په وینا د اوښتو زیانونو او د اوښتې مرګ ژوبلې شمیره شاوخوا سلو ته رسېدلې. چارواکي همدارز وایي چې سلګونه نور کورونه رنګ شوي دي. روحلا انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې رئیس غلام علي صبات ازادي راډیو ته ویل د دوشنبه د ورځې په زلزله کې 22 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لشپېته وزیت ټپین دي او په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي.
دوی شنه پر موږ شهیدان لرو او تقریبا شپېتونه ډیر زخمیان لرو. موږ زیات رقم په څوکۍ کې لرو او په مانوګیو رسالې کې لرو. یو نفر شهید ګرو ته پیدا کړی، بل پر زخمیان هغه هم فوتلې دي او نالو کې موږ هم تر پر شهیدان لرو.
سبات وای په ناړی غزی آباد، چپدره، مانوګی، مروری، نارنګ او څوکۍ ولسوالۍ کې د زلزلې په وجه مرګ ژوبله رامسته شوی او کې دې شي چې په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې د ځانی او مالی تلفاتو اندازه نور هم زیاته شي. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صحاک ازادي راډیو ته ویل د ماخستان تر لسو بجو ورته 20 وخت ټپین راوړل شوی چې د لسو حالات نازک خودل شوی دی. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل وای زلزلې د غنو خلکو کورونو ته زیان رسولی او غن سرکونه هم تخریب کړی دي. په نورستان کې هم د تیرې ورځې زلزلې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د ولایت په زیاتو سیمو کې تلیفوني شبکې کار نه کوي او همدا لامل دی چې د پیښو پر مهال ورته زر معلومات نه رارسیږي.
برګ مټل د بهرنۍ سیمې نه احوال نه دی راغلی، د موندول مکمل احوال نه دی راغلی، د دواب هم د کلو نه دی راغلی، د کمدیش نه هم تقریبا څه احوال نه دی راغلی. هغه څه چې راغلی دی هغې کې 15 شهیدان لرو، 4 نفر زخمیان لرو، تقریبا د 150 نه زیات کورونه نړېدلي دي. دغه چې کوم دی یو جومات شهید شوی، یو مکتب مکمل نړېدلی دی، عمومي سړک هم ډېر زیات تخریب شوی، هلته ځایونو کې غرونه راښویدلي دي.
په دواړو ولایتونو کې مسؤولین او عام خلک ویر لري چې که چیرته زلزله ځپلو کورنیو سره د ژمي را رسېدو وړاندې پوره کومکونه ونه شي، نو یاد خلک په د لازیتو ستونزو سر لاس او گریوان شي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې د پرونی زلزلې د تلفاتو په اړه هم معلومات درکوو. خو اوس ګورو چې په افغانستان کې د پرونی زلزلې وروستی حال څه دی، د زیانونو او تلفاتو په اړه وروستي معلومات څه دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین همدا شیبه د کابل له سټوډیو نه په مستقیمه اړیکه راسره دی. لودین صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. موږ سوچ به وړاندې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت له وزیر وایس احمد برمک سره خبرې وکړي. ښاغلی برمک وایي چې کوم ارقام چې دوی راټول کړي د افغانستان په سطح د زلزلې شپږ اویا کسان وژلي او 218 نور ټپیان کړي دي. ښاغلی برمک وایي چې د دې زلزلې له امله څه باندې 3000 کورونه هم په ټول افغانستان کې وران شوي. برمک وایي چې د زلزلې ډیر زیان په بدخشان، تخار، کندوز، ننګرهار، کونړ، نورستان او یو شمېر نورو شمال ختیځو او ختیځو ولایتونو کې اوښتی دی. ښه چې د ښاغلي برمک د خبرو یوه برخه واورو.
در مجموع تعداد تلفات تا فعلا به 76 نفر رسیده. البته این رقم تخمینی است، هنوز هم سرشکار روان است که دقتش بیشتر شود. و در این زمان تعداد زخمی هم به 268 نفر رسیده و منازل هم که تخریب شده در این ولایت که من بر شما یاد کردم تعدادش به 3942 منزل مسکونی، البته مطابق اونمو کرکتر دهات و وضعیت جوی افغانستان، وضعیت جغرافی افغانستان خانه پر مردم دارن.
تکل سه باید ویم چه پا وجل شوی که دو کسان ها دی چه پا کابل که وجل شوی. ښاغلی برمک ویل چه پا کابل که زین کورونا پا لرو پراتو سیمو که یا هم خام کورونا لویدلی، خو تلفات پا کابل که فقط دو تنه دی او نور طول پا ولایت پوری منحصر دی. دغر از ښاغلی برمک ویل چه ننه ده جغورن تیمونا طول و زلزل زپل و ولایتونو تا استول شوی دی. دوی به حال تا لمرای ده جغورن عملیات مختبیایی که چیر تا ارتیاوی او روس لغنه با چیرن کوي، او کله چې څېړنه مکمله شوه او دوی ته معلومه شوه چې په دغه کلی یا په دغه ولسوالۍ کې څومره کسان زیانمن دي، همغه څېړنو ته په اساس به دوی بیا د مرستې رسولو پروګرام ترتیبوي او ټولو زیانمنو شوو کسانو سره به مرسته کوي. د زلزلې د پاره باندې ځینو بهرنیو هیوادونو هم د مرستې ژمنې کړې دي، له هغې جملې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې مخکې موږ په خبرو کې هم درلودل، دغه راز هند هم چمتووالی ښودلی له افغانستان سره مرستې ته، او ټاکل شوی چې یو شمېر نور هیوادونه هم له افغانستان سره په دې برخه کې خپل مرسته اعلان کړي. خو په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو جدي ستونزه د خلکو دا ده چې ویل کېږي په یو شمېر ولایتونو کې خلک د کورونو لاندې بند پاتې دي. دا هم یوه ستونزه ده. بله ستونزه چې ورته د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر اشاره وکړه، هغه ناامني ده. ښاغلی وایس برمک وایي چې په بدخشان کې په ټولو ولسوالیو کې خلک ځپل شوي، خو په دوی کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هلته ورته تګ راتګ مشکل دی د امنیت له لحاظه. دوی وایي چې هلته وسلوال مخالفین په ځینو سیمو کې حاکم دي او د دوی ټیمونه په زړه نشي کولی چې هغو سیمو ته ولاړ شي. دله وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې د ژغورنې له ټیمونو سره غرض ونه کړي تر څو د ژغورنې ټیمونه په ښه زړه لاړ شي او هلته خپل عملیات مخته بوځي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم اعلامیه خپره کړې، دوی هم له زلزله ځپلو سره غمرازي ښودلې او ویلي دي چې نړیوال او د کور دننه خیریه موسسې باید له زلزله ځپلو سره پر وخت مرسته وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین و چې د پرونی زلزلې وروستای حال د تلفاتو شمیر د چارواکو څرګندونې یې تاسو ته په لنډیز سره وړاندې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
پرونی زلزلې د افغانستان په چیر د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په ګډون د دې هیواد ډېرې نورې سیمې هم ولړزولې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې په دې زلزلې کې تر دې دمه 191 کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې ځپلې، خو تر دې دمه په دغو سیمو کې د مالی او ځاني زیان کره شمېره نه ده ښودلې. په پاکستان کې د زلزلې په اړه د ازادۍ راډیو د خبريال زبیح الله شفق راپور واوري.
د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان ډېرې برخې پیاوړې زلزلې ولړزولې چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورونه ودانۍ ونړېده چې د لومړنیو راپورونو له مخې سلګونو کسان ته مرګ ژوبلاړولې ده. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د شمې پرز د پاکستان په ډېرې برخو کې د زلزلې له امله تر دې دمه د خیبر پښتونخوا ایالت په ګډون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 191 کسان مړه او تر زرو زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې د زلزلې تر ټولو زیات د خیبر پښتونخوا ایالت بیلابیلې او ډېرو کرښې ته سیمه پرتي قبایلي سیمې ځپلې او دغو سیمو کې زیات ځاني او مالي زیان اړولې، خو د وختو تلفاتو د کره شمېر په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. که څه هم د امریکا د ځمک پوهنې اداره وایي د زلزلې مرکز په افغانستان کې د هندوکش غره کې وو او پر ریکتر زور 2.1 وو، خو د پاکستان د هوا پیژندنې اداره بیا وایي چې د زلزلې زور 8.1 وو. د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار مشتاق غنی د پېښور په لیدې ریډنګ روغتون کې له رسنیو سره د خبر پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې تر ټولو زیات د خبر پښتونخوا هغه لري پرتي غرنۍ سیمې ځپلې چې لاسرسي ورته آسان نه دی. د دغه زلزلې له امله په چترال، کوز او بردیر او سوات کې تلفات شمېر ډېر دی. په دې سیمو کې ډېری ودانۍ نړېدلې او پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اوښتی دی. همداشان په پېښور کې هم ډېر تلفات شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په امر د پېښور په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی او د ټپیانو درملنه پکې روانه ده. غنی همداراز وویل چې د زلزلې د تلفاتو شمېر شېبه په شېبه زیاتېږي او اندېښنه یې خوده چې ښایي د مړو او ټپیانو شمېر لا زیات شي. که څه هم حکومتي چارواکو لا تر دې دمه په زلزلې کې تلفاتو کره شمېر نه دی څرګند کړی او په دې اړه د معلوماتو د غونډولو خبره کوي، خو په پېښور کې د یو دو په نامه دولتي ژغورونکي ادارې ویان بلال فیضي ازادي راډیو ته وویل چې په زلزله کې تر دې دمه تر 200 زیات کسان مړه او تر 1.5 زیات ټپیان شوي دي.
بلډینګز نور الړ شي خو په مزه مزه چې څنګه دا ټایم تیریږي لګیا دي نو هغه کې ډیډ باډیز هم راځي. اوس چې نو ډیډ ټول 200 نه زیات چې نو کراس شوی دی، دا څه دې انجر چې دي نو هغه 1500 نه زیات شوی دی. نو دا نو ټایم تیریږي نو دا به مزید انکریز کیږي، نو ځکه دې ټایم کې حتمی او فګر ورکول دا چې نامناسب غونډې کې دا
د زلزلې په خیبر پښتونخوا سربېره ډېرو کرښو ته سیمه په بیلابیلو قبایلي سیمو کې هم ګڼ شمېر خلک وژلي او د رسنیو د راپورونو له مخې یوازې په جوړې جنسۍ کې تر دې دمه 26 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پېښور د لیډي ریډنګ روغتون د اړیکو دفتر ازادي راډیو ته پر لیږل ایمیل کې ویلي چې یوازې په دې روغتون کې دا مهال 12 ټپیان تر درملنې لاندې دي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر دې مخکې د 2015 میلادي کال د همدې اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پیاوړې زلزله راغلې وه چې په نتیجه کې په خیبر پښتونخوا او پاکستاني کشمیر کې زرګونه کسان مړه او لکونه نور بې ځای شوي وو.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر په ننګرهار کې پر خپلو کارکوونکو حمله وحشیانه عمل بللی. میرمن سمر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی کارکونکو د بی طرفۍ د کړنلارې پر اساس او د افغانانو د بنیادی انساني حقونو د اعادې لپاره کار کوي. رشته جلال زید موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر د جګړې پر شکل خو ورغ وکړ چې په جنگ کې د انسانانو د حقوقو د خوندیتوب نړیوالو اصولو ته د درناوي له مخې دي پر بشري فعالانو او ملکی وګړو له حملو لاس واخلي. میرمن سمر وویل چې په جلال آباد کې پروند ماین په 14 کې د دې ادارې دوه کارکونکو ووژل او شپږ تنه زخمیان شول. د دې په وینا درې تنه شدید زخمیان د درملنې لپاره کابل ته ولېږدول شول او درې تنه نور چې سرسری خوشتوي وو تر درملنې ورسته رخصت شوې دي.
سیما سمر زیاته کړه چې د دوی کارکونکو د بشري حقوقو د وضعیت ته شکول لپاره په بشپړې بې طرفۍ کار کوي او په جګړه کې شکی لوري باید دې ټکی ته پام وکړي.
شدیدترین تاثر د متاسفانه د حادثې ته برزوم. زما خوشنۍ و همدردي یوازې زما د همکارانو سره نه، بلکې ټول کسان چې نن خپل ځان یا په افغانستان کې خپل ځان د لاسه ورکوي په د خشونت یا په زلزله او دا شیان کې، خپل همدردي ابرازوم او دا عمل وحشیانه عمل تقویه کوم.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیس ویلي چې هغه افغانان چې پر حقونو یې تیری کېږي او د تشدد قرباني دي، پر دې خپلواک کمیسون اتکا کوي. دا نیکولاس هیسون په وینا داسې حملې فضا له ویرې ډکوي او په ټول افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره ډېرې مهمې هڅې له خطر سره مخامخ کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر پرون پر افغان حکومت شخ کړی چې په جلال آباد کې د چاودنې په اړه بیړنۍ بې طرفه او هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملین یې عدالت ته ودروي. د یو نامه خبر پانه کې ټینګار شوی چې د افغانستان حکومت باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو، د ښځو د حقوقو د مدافع ډلو، د مدني ټولنې د غړو او د هغو سازمانونو امنیت ټینګ کړي چې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. یو نامه ویلي چې پر ملکی وګړو داسې قصدي حمله او په هغو سیمو کې چې ملکی خلک اوسي ل چاودیدونکو موادو کار اخیستل د بشري حقوقو پر نړیوال قانون تیری او جنگي جنایت ګڼل کیږي. دا نړیوال سازمان هم د افغانستان حکومت غوښتنه کړې چې د جلال آباد د پیښې د عاملینو د څرګندولو او محاکمې لپاره خپلواکي، بیړنۍ او هر اړخیزې څېړنې وکړي. د دې سازمان خبر پاڼه وایي چې دا پر هغه خپلواک غږ حمله و چې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره پورته شوی دی.
اوس هم یو بل راپور د افغانستان د مالی وزیر وایي د روان لمریز کال په لسو میاشتو کې دومره عواید راټول شوي چې په وروستیو لسو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې پرون د ولسی جرګې د استجواب په غونډه کې خبرې کولې وویل سره له دې چې نړیوالو وروستیو مرستو هیلې پیدا کړي، خو د کورنیو مالی منابعو زیاتوالی به هم اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د کورنیو عوایدو راټولول د بودیجې لګښت په مالی وزارت کې په لوړو تنخواګانو د ځینو کسانو مقررېدل او داسې نور هغه موضوعګانې وي چې له مخې ولسی جرګې د مالی وزیر استجواب کړ. د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې اکثر وکیلانو د مالی وزیر پر کاري کمزوریو انتقادونه وکړل. خود مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل چې د روان کال په لسو میاشتو کې دومره عواید راټول کړي چې د هیواد په وروستیو لسو کلونو کې بې ساري دي.
جمعوری عواید ما ده ماه گذشته با مقایسه ده سال گذشته بی سابقه بود.
په تیرو لسو میاشتو کې زمونږ عواید د تیرو لسو کلونو په پرتله زیات او بې ساري وو. تروسه مو 4.9 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي. په دوه راتلونکو میاشتو کې به 40 میلیارد نور عواید هم ترلاسه کړو ترڅو چې په خپلو منابعو تکیه ونه کړو هیواد به ودان نشي.
حکیمی وویل د روان مالی کال له پیل څخه تروسه په سلو کې شپېته عادي بودیجه او په سلو کې 15 دیرش پراختیایي بودیجه لګول شوی چې دا لګښت به د کال تر پای پورې نور هم زیات شي. خاغلی حکیمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې له هیواد سره نړیوال مرستې کمې شوې او اکثره پراختیایي پروژې په ټپه درېدلې وویل چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هیوادونو د مرستو ژمنې لري. حکیمی دا هم وویل نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د امانت او بیا رغونې د صندوق له لارې به له افغانستان سره تر راتلونکو درې کلونو پورې 2.8 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې راپورونه وایي په دې وروستیو کې پانګې له هېواده وځي او دې حالت د سوداګرۍ پر چارو ناوړه اثر کړی دی. ځینې راپورونه دا هم وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د وارداتو کچه مخ په لوړېدو او د صادراتو یې په کمېدو ده. د ولسی جرګې ځینو غړو وویل د مالیې د وزیر ځوابونو د دوی قناعت حاصل نه کړ. د ولسی جرګې غړي ریحانه آزاد وویل
د خلکو په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. حال دا چې رئیسان او مشاورین چې مو مقرر کړي هر یو یې له 1.5 لک څخه تر 3 لک افغانیو پورې تنخوا اخلي. دا د کوم قانون له مخې؟
همدارنګه د جرګې بل غړي نقیب الله فائق هم انتقاد وکړ.
شما گفتین که بعد از 6 ماه از تغییرات مثبت
تاسو ویلی و شپږ میاشتې وروسته راځم او د خپلو کارونو راپور وړاندې کوم. تاسو له بدلونونو یادونه وکړه، آیا دا بدلونونه همدغه عواید وو؟
د ولسی جرګې غړي وایي حکومت باید د ملي بودیجې پراختیا ته مناسب پالیسۍ جوړې او عملي کړي. د دوی په دولتي ادارو کې فساد ته هم ګوته ونیوله او ویې ویل چې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه هم کولی شي چې کورني عواید زیات کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم د وخت د کموالي له کبله ستاسو یو څو اس ام اسونه وړاندې کوو. انجینیر حبیب الله کوچی د لوګر له بابوس نه لیکي: له هیوادوالو او حکومت نه هیله کوم چې د زلزلې له قربانیانو سره عاجلې مرستې وکړي. نادیا مایوان له زابله لیکي: له ټولو شتمنو افغانانو څخه مې دا ارزو ده چې له افغان زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. دا به ستاسو خپل افغاني او اسلامي مسؤلیت وي چې ادا کوي. او عبدالولي وفا د هلمند ولایت د ناوې له بارګړې سیمې څخه لیکي: د زلزلې شهیدانو ته د جنت غوښتونکی یم او هیواد مو د خدای د سولې خاوند کی. قدر منوریدونکو، له دې سره د سهار 10:03 شوې. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره رسره اوسئ. خدا شی به سید کمال شاه عرف ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د کورونې زلزلې د تلفات په شمیر کې زیاتوالی راغلی او تر دا مهاله 23 تنه وژل شوي او څه باندې 70 تنه ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی مسؤولو دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د کورونې سخت زلزلې زیانمنو سو ته د مرستې پر رسولو کې هیڅ راز امکانات ونه سپموي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو په غورماچ ولسوالۍ کې د خلکو له کورونو سنگر نیولې او له ملکي خلکو څخه په جګړه کې د سپار په توګه کار اخلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا چهارشنبه د کرکټ په نړیوال شلاورز سیالۍ کې د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې ورستۍ لوبه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې شاید چې می په ورځ بیا پیل شي او تمه ده چې بل اخر ایران به هم پکې ګډون وکړي. ملګری ملتونه وایي د سوریه له حالات هما او عدله بولایتونو څخه په روانه میاشت کې لږ تر لږه 140,000 کسان د جګړې د شدت له امله تښتېدلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو په سوریه کې له هغو ملیشو سره چې لویدیځ دولتونه ملاتړ کوي اړیکې ټینګې کړې دي. او په سعودي عربستان کې پرون دوشنبه د شګانو پر یو جماعت انتحاري حمله وشوه چې په کښې یو تن وژل شوی او ګڼ نور زخمیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورېدې. عدالت د حقوقي مدني بنسټ راپور چې پکې ویل شوی چې په لویدیځ زون کې یو شمیر قاضیانو او څارنوالانو پر 15 ښځینه بندیانو جنسي تیری کړی، د بشري حقونو د مدافع ټولنو اندېښنې راپارولې دي. د بشري حقونو سازمان، د افغانستان د بشري حقونو سازمان او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د زنداني ښځو پر وړاندې دا یو غیر انساني جنایت بللی او له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې نه بخښونکي جنایت عاملین ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. سید کمال شاه عارف او په دې اړه تفصیل.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې دغه ټکان ورکوونکي خبر اوریدو ډیر اندیشمن کړي او هیڅ باور نه کوي چې د سرنوالانو او یا هم قاضیان لخوا دا ډول کار سوی وي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسن د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمدزی ازادي رادیو سره خبرو کې دغه عمل د غندول ترڅنګ ویل: کچېری افغان حکومت دا پیښه په جدیت سره ونه چړي، نو دا به په نړیواله کچه افغانستان بدنام کړي.
کچېری دا راپور ځای وي او د اسنادو مطابق راپور ورکړل شوی وي، نو افغانستان ته پکار ده چې یو پلاوی وټاکي تر څو دا موضوع څېړي او ټول عاملین مجازات کړي تر څو د نورو لپاره عبرت واوسي. افغان حکومت باید دا مسله اسانه له سره تېره نه کړي. دا یو ډېر حیواني عمل دی او ډېر ټکان ورکوونکی دی. دا یو غیر انساني عمل دی او د اسلامي اصولو څخه لرې یو عمل دی.
پر همدې مهال د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال ولسمشر غني څخه وغوښتل چې د یاد عمل ترسره کوونکي تر پیدا کېدو وروسته په شدید مجازات محکوم کړي. عدالت حقوقي او مدني بسټ لخوا تازه راپور چې د یک شنبه په ورځ خپور کړ وای چې د هیواد لویدیځون په څو ولایتونو کې د یو شمیر سرنوالانو او قاضیان لخوا پر 15 زنداني ښځو جنسي تیری سوی دی. د عدالت حقوقي او مدني بنسټ مشر ازادي راډیو تول چې دغه راپور تر خپرېدو وروسته یو شمیر سرنوالانو په هرات کې د دوی پر دفتر حمله کړې او کارکونکو ته د مرګ واښ کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دوی کارکونکي له هرات څخه کابل ته راغوښتل شوي دي. د دغه بنسټ مشر شمس الدین شمس وای چې دا راپور ولسمشر غنی ته هم سپارلی او یادو جنسی تیر کوونکو ته د اشد مجازات غوښتنه کړي، خو تر دا مهاله د ولسمشری معنی لخوا په دې اړه جواب نه دی ترلاسه کړی. د عدالت حقوقي او مدني بنسټ راپور پر بنسټ په هرات کې 9 څارنوالان او 6 قاضیان، په بادغیس کې 15 څارنوالان او 4 قاضیان، په غور کې 4 څارنوالان او 3 قاضیان، په فراه کې 3 څارنوالان او 2 قاضیان، او په نیمروز کې 3 څارنوالان او 2 قاضیان پر دغه شوزو د جنسي تیری په تور کې شامل دي. د دغه بنسټ مشر وای چې د دغه ټولو څارنوالانو او قاضیان نمونه ولسمشر غنی ته استولي، خو تر دا مهاله جواب نه دی ترلاسه کړی. و موږ غوښتل چې په دې اړه د ولسمشری معنی نظر هم له ځان سره ولرو، خو د پرله پسې ټلیفون کولو سره سره ټلیفون ته جواب را نه کړ. له دې سره سره د بشري حقوقو د دفاع کمیسیون خبرداري ورکوي، کچېرې ولسمشر غنی دې پیښې ته پاملرنه ونه کړي، په هیواد کې به د ورته کسانو شمیر زیات سي چې مخنیوي به یې ستونزمن کار وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. زموږ غاګله ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو دا د خبرونه په دوهمه برخه کې پام وکړئ. لمړی تاند څنګ د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو 19 پروګرام ته، او ورپسې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، تر اوسه به مو په ژوند کې څو ځله وینه اهدا کړې وي؟ کچا ته مو وینه نه دا ورکړې نو ولې ډارېږئ؟
خو ما هیڅ وینه نه ورکړی، همدا زم ډارېدم. مور مې هم راته ویله چې زوفونه کې آواز لاړ نه سي.
دا کال کې کی چار شپږ میاشتې زه وینه ورکوم.
تقریبا 4 بار خون دادیم و حال هم حاضر است.
دوستانو، موږ مو په نننې تاندې څنګه کې د وینې د ورکړې د ګټو ترڅنګ د ځینو ځوانانو له داسې ډلو خبرو چې غواړي په خپل ژوند کې 25 ځله وینه اهدا کړي. د دغه ډلو نوم دی کلب 25 یا 25 ډله. که تاسو هم غواړئ د دې ډلو غړي واوسئ نو نننې خبرونه واورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، څو ورځې مخکې د عاشورا د مراسمو لپاره د چمتوالي په یو غونډه کې د افغانستان د اهلی تشیع عالمانو لخپل خلکو وغوښتل چې د خپل وینې د بې ځای تویولو پر ځای د خپل دغه وینې ضرورتمندو یا اړو ناروغانو او ټپیانو ته ورکړي. په کابل کې د وینې مرکزی بانک د چارواکو د معلوماتو لمخې دوی د دغه مراسمو په ترڅ کې د وینې د راټولولو لپاره خاص تدابیر نیولې دي، خو دوی د اندېښنه هم څرګندوي د دې لپاره چې وینې تر یو محدود وخت ساتل کېدای شي، نو ځکه دمه په دمه خلکو وینه واخلي. ملګرو، په کابل کې د وینې مرکزی بانک مشر احمد مسعود رحمانی خوښ دی چې اوس په افغانستان کې نورو ته د وینې ورکړې فرهنګ په امیدو دی، او د پخوا غوندې خلک د وینې په اهدا کولو ډار نه حس کوي.
پخوا د خلکو اشتراک ډیر کم ول، خلکو سره ویره موجوده و چې ګویا د وینې ورکړه شاید دوی صحت ته مضر وي. د شک ځای نشته چې دا فرهنګ او دا کلچر او دا دود دستور الحمدلله په څو کلو کې ډیر ښه شوی دی. د کلیدي اشخاصو اشتراک په دې کمپاینونو کې، د دوی اشتراک خلکو ته یو الګو او نمونه ګرځي. خلکو هغه ویره چې وجود لري په دې اکله باندې له منځه وړي، او جای د سي د میډیا او خصوصا ستاسو رادیو نو ستاسو له برنامې نه د زړه له کومې نه مننه کوم. او چې دغه غږ او دغه کمپاین د افغانستان د خلکو ګوټ ګوټ ته کلی کلی تل ار فرد ار خور او رور ته رسوي.
روان هغه ځوان دی چې په خوا د وینې د ورکړې په اړه یو تشویش ورسره واو، چاته وینه نه ورکوله، خو اوس خغلی روان وای
خو ما هیڅ وینه نه ورکړی، هم دغه زم ډارې دم. هغه ته ویل ولا وینه ورکې کېدای شي ضعیف سه نه جوړ سه. مور مې هم راته ویل چې زوفونه کې आवाज لاړ نه سه، اسکه ما خبر اب نه واسه تشویش ټول.
ملګرو، روان همدار از وای چې نور ته د وینه ورکړې د غنو روغتیاي ګټو ترڅنګ رواني او مانوي ګټه هم ورسولې.
دا دوام ظلم دی، اول ظلم وینه ورکو ډیر ښه احساس او صحت مې هم ډیر ښه دی، خو فشار مې جګې دا ښه احساس مې نه درلوده، جلد مې هم خنه او ریختیا چربي مې هم ډیر وو. اوس اول ځل چې ما وینه ورکو بیا مې ورزش هم وکړ، سره وزن مې هم کم شو، فشار مې اوس نه جګېږي، سر مې درد نه کوي، خو ډیر خسته کېدم، اوس ډیر ښه احساس لرم. زما وینه ټیسټ کو دوه درې ټیسټونه هم ماته مفت یعنی رایگان تست و اغم خو از ما در وین گروپ هم راتا معلوم نو اغم راتا معلوم سو بیر راتا و کارت راکو ولی از سمر جزب پویگا ما روانی پی احساس اغاوی بیچی امیش کتاسو یعنی خپای استه لارش و بلچه تم رست و که اغای تاس در طول خپگان ختمی یعنی تاس خخ احساس کوی در دیر او خی احساس ده
همزولو پا تیبی نره که وین داسی چدی چه تر اوس پا مصنوعی دول نشی را منسته که ده نو زکا یو انسان لبل انسان چه خوین اخیستلو تار کیگی لکه چنگا چه اوس رو رو پا افغانستان که اړو کسانو تا ده وین ده ورکر فرهنگ پا امیدو ده یو بل چه چه تر اوس پا افغانستان که بابی زگرنل کیگی هغه دا چه تر چو کم چوک ناروغ نشی داکتر تا نورزی ده افغان سره میشته طولانه ده ایچ آی وی ایدز ده مخنیوی پروژی عمومی مدیر داکتر اتاولا محمود زیوائی دوی ده دیل پارا چه ده زوانانو لروختیا خبر شی کلاب 25 یا ده 15 دل پنومی چو دل جوڑه کرده ده ده غدالو ده فعالیتونو پارا داکتر محمود زیوائی
کلاب 25 ده دین هدف زمانگ داده چه یو زوان چه عمر ده اتلو سنه لور شی باید دوی پا خپل عمر که 15 دل خپل وینه اهداکی هر نارینا کولی شي چې په کال کې څلور ځلې وینه اهدا کړي او هر زنانه کولی شي چې په کال کې درې ځلې وینه اهدا کړي زمونږ لومړی پر هدف د دې پروګرام نه دا و چې مونږ د ځوانانو د صحت ناګۍ پیدا کړو نو د دې په خاطر باندې مونږ دا خو ګڼل تر څو پورې په مکاتبو کې داسې خپرونه جوړه کړو چې په هغې کې ځوانان داخل کړو او هم وینه ورکړي بانکي خون ته زمونږ بانکي خون غني شي او هم د ځوانانو د صحت نه مونږه کوي پیدا کړو په خپله کله چې دو وینه اهدا کوي نو د دو وینه باندې هغه شپږ کومینه چې دي هغه په اجرا کېږي لکه د ایچ آی وي په باره کې د تور زیړي په باره کې د سیفلس دپاره یا نور امراض دپاره نو د ده د صحت نه پخپله د ځوان پوهېږي چې زما کوم میکروب په وجود کې شته که نه شته ډېر زیات ځوانان لرو چې د خپل صحت نه اګۍ نه لري چون د دې وس او توان نه لري چې خپل معاینات اجرا کړي
د ډاکټر محمود زی د معلوماتو لمخې د 25 ډلو لړۍ له 2008 کال راهیسې پیل شوې چې اوس مهال د افغانستان د څو ولایتونو په 115 خونځو کې فعال کلبونه یا ډلې لري او هر ډلې شل غړي لري ښاغلی محمود زی د دغو ډلو ځوانان د وینې ژوندۍ بانکونه بولي ځکه چې
زمونږ ډیر زیات شاګردان دي چې حتی کله وینه ورکړې ده دویم ځل باندې چې ورته مونږ خبر کړی دی چې تاسو راشئ وینه ورکړئ نه دا چې پخپله یوازې حاضر وو حتی فامیل ازه یې حاضر وو پلار یې ځان سره وستې مور یې ځان سره وستې خویندې او ورونه یې ځان سره وستې تر څو پورې ډېره وینه ورکړي چون متاسفانه چې زمونږ مملکت یو غریب مملکت دی نو مونږ نشو کولی چې ټول هغه رضاکاران چې امدد یې وینه ورکوي هغوی بانکي خون ته لاړ شي او خپله وینه روتین ډول باندې ورکړي یا دوامداره ډول باندې ورکړي چون زمونږ د وینې بانکونه هغومره ظرفیت نه لري نو په دې خاطر باندې مونږ دا خو ګڼله چې زمونږ دغه ځوانان چې رضاکاران دي باید د ژوندي بانک په شکل باندې په جامعیت کې واوسیږي هر وخت چې بانکي خون وینې ته ضرورت پیدا کوي مونږ خپل ځوانانو ته کمپاین دایرو یا ځوانان راغوړو متضررینو یا سیاسي پذیره خلکو ته خپله وینه ادا کوي
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري دوستانو شریف بینا په کابل کې د 25 ډلې غړی دی چې تر اوسه یې څلور ځل خپل وینه ناروغانو ټپیانو او نورو اړو کسانو ته ورکړي او غواړي په خپل ژوند کې 25 ځله وینه اهدا کړي
تقریبا 4 بار خون دادیم و حال هم حاضر هستم که هر وقتی که
تر اوسه مې څلور ځله وینه ورکړي هر وخت چې بیا هم ضرورت پیدا سي زه به وینه ورکوم او که خیر وي 25 ځله به پوره کوم یو واکسا به درته وکړم چې نه مې هېرېږي موږ د کندوز د پیښې ټپیانو ته د مرستو او د وینې د راټولولو کمپاین کاوه ښار کې وم څو کارګر مې ولیدل چې موږ یې په عامه اصطلاح جوالي یا مزدور کار بولو زما څخه یې پوښتنه وکړه چې څه کوې ما وویل د کندوز د پیښې ټپیانو ته وینه ټولوو نو باور وکړئ چې څلور کسه راسره روان سول خپل کار یې پرېښود له منډې راسره راغلل او وینه ورکړه چې ما دلته کیسه وکړه نو ټول آفرین ور باندې وایه
او روان بیا هم هغه ځوان دی ملګرو چې په هر شپږو میاشتو کې یو ځل وینه اهدا کوي او په دې فخر کوي چې د دې په وینه د یو چا زړه له درې دوش غورل کیږي
دا کال کېږي چار شپږ میاشتې زوینه ورکوم وای چې څوک چې وینه ورکوي خپل همناوي ژوند جوړوي دا زما د پر افتخار دی چې زوینه ورکوم او زما د وینې په سبب د چا ژوند جوړیږي او زه ډیر خوشاله یم چې یو ماشین زما په وینې باندې ژوند پیدا کړی
همزولو افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په تلسمیا یا د وینې په سرطان اخته ناروغان لري او همداراز د میندو د مړینې کچه هم پکې لوړه ده چې هر کال ګڼې میندې د زیږون پر مهال د وینې د ضایع کېدو له کبله مري نو دا د ځوانانو اهدا شوی وینه که یو خوا په تلسمیا ناروغۍ اخته کسانو او هغو میندو ته چې تازه ولادت کړی وي رسیږي، بل خوا د ځینو نورو ژوند هم ژغوري. بیا هم ډاکټر عطاءالله محمود زه
په مختلفو ساحو کې زموږ رضاکارانو وینه ورکړې د تلسمیا مریضانو ته، امیدوارو میندو ته چې هغوی وینې ته ضرورت لري، د خصوصا د عملیات په دوران کې یا په نارمل ډیلیوري کې چې کله یو مور وینې ته ضرورت لري، زموږ رضاکاران ځي او هغو ته وینه ادا کوي. همدارنګه په حوادثو کې لکه د شاه شهید حادثه شوله، د کندوز حادثه شوله، د جلال آباد حادثه وه چې زموږ رضاکارانو په ډیر غټ تعداد کې او په ډیر با احساساتي ډول باندې خپله وینه دغې زخمیانو ته او ټولو مریضانو ته رسولې.
راځئ دوستانو د یوې مور ملالۍ د زړه غږ هم واورو چې 14 کلنه لور یې په تلسمیا ناروغۍ اخته ده. وجود یې هر میاشت وینه کموي او که په وخت وینه ور ونه رسیږي مري، خو نن ځکه خوشاله وه چې لور ته یې یوه ځوان د خپلو رګونو وینه ورکوله.
دې څلور نفره پیدا شو، د وینم چې کړه بیا سر ونه خوړ، بیا د ورور موږ سره ډېر هغه وکړه چې خیر ده زه به وینه ورکړم. وایي ما د ګروپ ور سره سر خوري، دا 10 کاله کې به دې ته زه وینه میاشت په میاشت ورکړم. میاشت کې هم نه پوره کېږي، خو اتل اصل ورځې بعد وینه ورته ورکوم.
اوس څومره خوشحاله یې چې وینه پیدا؟
زه ډېره خوشحاله یم، ډېر خوشحاله یم. ولې چې د ما د لور هغه په همدغه وینه باندې ده چې ژوند دی، چې دا وینه نه لور مې خدا نه کړه د باندې ځي. یو دانه ټول مسلمانان ته
دغه ځوان محمد ناصر و همزولو چې هم یې د یوې مور دعا واخیسته، هم یې د یو چا ژوند وژغوره او هم یې د ده په اصطلاح خدای خوشحاله کړ.
زه دلته د یو فورم ډکول دپاره راغلی وم، صحي فورم و، دوی سره مخ شوم. مور یې راته وویلې چې داسې مریضي لري او که څوک داسې فرش بلوډ او تازه وینه لري. دا یو انسان دوستي او انسانیت نه، یو انسان دوستي بلکې یو فریضه ده زمونږ چې مونږ باید ادا کو. ډیر خوشحال یم، هم خدای خوشحال، هم دوی خوشحال، دوی هم به مونږ ته دعا وکړي. خدا ور آر سی دی بالکل.
د وینې د ورکړې فرهنګ عامول او د خپل هیواد مشکلات په خپل حلول د ځوانانو کار دی. ملګرو دغه خبره په کابل کې د وینې مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني په خپل پیغام کې موږ تاسو ته کوي او وایي چې له کلب 25 یا 25 ډلې سره یو ځای شي او ژوند وژغوري.
په اکثریت هیوادونو کې کله چې دا فرهنګ رشد کړی دی پرمخ تللی او په اصطلاح د خلکو ستونزې حل شوي دي د ځوانانو اشتراک، او موږ په کابل کې د 3 میاشتو سره په همغږۍ سره یو پروګرام لري په نامه د کلب 25 کلب. 25 هغه ځوانان دي چې دوی په خپل ټول ژوند کې په دې متحد دي چې 25 ځلې وینه ورکوي. نو زموږ ارزو دا ده چې ځوانان نه تعهد داسې را دي چې له موږ سره د راجستر سي، د دوی اشتراک دوه مرستې کولی سي، او داسې په خپل کور، کورنۍ، ټولنه او چېرته ژوند کې یو الګو کېدلی سي، یو نمونه کېدلی سي چې خلک نور هم دې ته هڅېږي چې وینه ورکوي. د دې په څنګ کې لکه چې مخکې مې ویلې، د خپلې د وینې په ورکړې سره د خپل یو همنامه ژوند ژغوري، د هغه هیوادوال چې د ژوند او د مرګ ترمنځ مبارزه کوي.
دوستانو په پای کې بیا هم د افغان سرې میاشتې ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطاءالله محمودزي ته غوږدو چې وایي د دې پر ځای چې وینه مو له وجوده په غایطه موادو کې ضایع شي د یو چا ژوند پرې وژغوري.
وینه ورکول کوم نقص نه لري، هر درې میاشتې وروسته نارینه کولی شي چې وینه ورکړي، یعنی په کال کې 4 ځلې، او هر مېرمنه کولی شي چې په کال کې 3 ځلې خپله وینه ورکړي، یعنی هر 4 میاشتې وروسته. صحت ته ګټه زیاته لري او تاوان نه لري. نو د دې په ځای باندې چې وینه زمونږ آرډر یا خراب شي او د مواد غایطه سره بیرون ته ووزي، نو دا خده چې د یو انسان ژوند وژغوري.
نو ملګرو، چې وینه په 2 ورځو کې په خپله د انسان له وجوده وځي او د وینې ورکړه تاوان نه بلکې ګڼې روغتیایي، رواني او مانوي ګټې لري، ولې به څوک چاته نه ورکوي؟ ښه ده چې د ګڼو هغو ځوانانو په ډله کې موږ تاسې هم ورګډ شو چې وینه ورکوي او د نورو ژوند ژغوري. تاندې څانګې رانغاړو پر فیسبوک پیدا کړی دا خپرونه facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. ژوندی اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ وسې د دې ونې خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې د خځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالي خبرې کوو. کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کیږي چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، عفت او حیا د خځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکو فریبانه به وورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
از ما د 3 سال مشه کارسی کده پیشه
دو درې کله کیږي چې واده میکړی. مخکې له دې چې نامزاده شم ډیره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکه راتلل ځواب اول بمی. کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خوخه مې د لیورې خزي اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظر وي چې معلومه کړي د څنګه انجلې يم. ډیره ورخطا وم او فکر مې کوي چې وښنه مې
د نظر مې مات کې مار برکشتانه ورده.
د پروان اوسیدونکو مرزیه د خپل خاوند د ښه چلن او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورو ناوري او زوريږي.
ما خپل خور چې ز په خپل دیده کې چې مشر خور مې وتر وسه پوری چې د غزوان زلمیان لورانې واڅي د تر وسه هغه د پزله کې دي چې ته پیغلنه وستا مش سره شي نه ولیدله. مګر هغه سينه وا خو تر وسه ما غسړی پزله کې ما غوغد لري چې کله خبر راسي نو مې راخلی چې فلانی مورم دغه سقصوه نو تر وسه پوری هغه خور انجوړي. خو ز خپل هم پیزم زه شخصا زه خپل چې خپل زما وجود کې دا و چې نظم شو سړی پوه باسواد سړی و پیدل یو چې دا سم مشکل نه لري. فضل د خدای عزت تر وسه پوری سم مشکلات ما نه ولیدل.
راځي دا به هم واورو چې په بیلابیلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې لدی او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي.
سره پیغلی چې وادیزی ناویګانې چې کلاغه اولش په دې خپل خاوند سره ژوند کوي نزدیکیږي نو بیا په هغه کې څه نشانی نه ویني. بیا په مغه شپه کې خزوي تکوي ټول خپل خپلوان خبري چې دا پیغله نه و. خزو په مغه سبای غوګیم پرې کوله فزم پرې کوله سره خریله خز سبای وخت ته په فامیل ته ورتلا یا په سبکل ملزم شته به دغه خران کالو سره براوستل چې دا لور ده یادې د دا استاد نو روز ما په کار نه ده. ډیرو بیا په ملکوله په مغه شپه ملکوله سبای وخت به اول وخت چرسته مړی اوس.
خدای دې دختر چې قطع شوې جره کناو ده.
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته ځي ډیره په تشویش کې وي. ما په خپل سترګو لیدل چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې خزي د ناوی د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله ته ترجمه پورې مېرمنې په تمه وي چې پوښي څه خبره ده.
خو د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینونجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکو شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د انجنې دي زیاتره ډیر ښه دي او ډیر پکې شته چې موږ باید په هغه باندې یو بد پی ونه وایو بد اخلاق ونه حساب کړو. خدای پاک کار د چاغې جوړښت اماس د خدای پاک اماس یو ساختمان ورکړ. نو زه خدای ته شپنه ډیر لرم ځکه چې نن سبا موږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زموږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډیر زموږ په خپل وطن کې. نو موږ خپل خواهش لرو چې دا کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابت نه خکار نده چه دسی اقناقی و خبر جور کن ده خبر تشوش خواسته لرم یا چه خبر جز پاک جلیم ده خدای نده ارز نگم چی کل آقا ارز ما بند رازی چه تیزای تو ما چرا بند که نا ارز خدای پاک ما تا مرا ولی کل راولی ناغی نمخ که ما نا خدای پاک تراغا وقت پوری جونده نی ساتی چیز
په عدلی طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي.
چې کیدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکل التوایی، نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده، ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناو لري، یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمی گوشتی یا چه دیر زخیمی او الاستیکی دیر نازکی چه دا لحمی فیصدی دیر جگه ده چه وینه ورکی او ده شکل لمخه بیا لاست شکل معموله ده او ات شکل غیر معموله شکل ده دا معموله شکل چه دا حلقوی نوه ده یا امیولر چه دیر جگه فیصدی لری دا وینه ورکوی بلی دنتاتوس دندانه دار ده بل نوی حجابی ده یا سپتل ام ارتویه سیمی سپتل یا سر سپتل چه نیمه حجابی ده سیمی لونر چه نیمه زورقی ده او لونر چه زورقی ده بل شکل امپرفوریتد آیمان ده چه بیخی منفذ نلری مایکرو پرفوریتد چه لکه یو ستنه غنده ای کریبری فورم لکه چلو صاف غنده ای دا اشکال دیر معمول ده غیر معمول اشکال چه ده نال آسمانند مسلسی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داسمانند فلسی فورم او هبسند آیمان چه هیز وجود نلری دا اشکال غیر معمول ده
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلي ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږ اتیا جنکیانو د بکارت تثبیت معاینه ورته وکړ او سږ کال درې ویشت معاینه ترسره کړې ده. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلي طب ته د اویز او جین ده. کله چې ته به عدلي طرفی دلته معاینه کیږي متاسفانه اکثر جنکیان چې د دې تومار لاندې راسي هغه ادا او دې باندې غلط تصور شي. دغه یو ډېر با ارزښته معاینه ده. خلکو آګاهي پورې دا اړتیا ده چې دوی کله چې داسې سویزنونه لري په طب عدلي ته مراجعه وکړي او خپل اطمینان حاصل کړي چې آیا واقعا د دې ښځه په کره تخریب ده که سالم ده او خپله د آگاهی د کمواله لمخه جنکې پورې شاک نیولې ده.
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړونجونو کې د بکارت پرده د صدمې یا لویدلو له امله هم له منځه تللی شي، نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکارت پرده یوازې د جنسی مجامعت لخوا نه تخریبیږي یا لویږي، کته له درخت نه لویږي حتی یاتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلک نی کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدای شي چې بکارت تخریب شي. باید په هماغه وخت یو نجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستیک کیدای شي چې بکارت د لمنځه وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچیر داسې عوامل هغه پورې راغی خپل موري خبر کی او معاینه ته حاضر شي. چې معاینه یې وشو نو سل په سل عدلي طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د ساده میل له خاطره له منځه تللی ده چې بیا آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي.
له عدلي او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي مریم زرمتی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د نه آګاهۍ له امله له میرمنې سره ډیر ناوړه چلند کیږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده، یو خاوند راغلی و ښځه یې راله د نه شکایت وکړو، بیا وروسته چې کله مو میړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې، میړه یې وایي چې زه یوه خبره درته کوم، د ما میرمن څه ده، دوی میرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل، دا د واده په شپه هغه نه وخت بکارت یې نه درلوده. ما وایي چې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې د دې واده په شپه بکارت نه درلوده، څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې را ولې به د یوه ډاکټر ته معاینات پرې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي او په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوښو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دینی عالم احسان الحق حنفی نه به په دې اړه واورو.
د بقرت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانه وو په وجود یو مهمه برخه ده، اصلا د زنانه وو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعہ ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یو نازکه غونډه پرده ده، خو کله کله مخکې له دې چې خزه خاون سره یوځای کیږي د بقرت پرده په څو علتونو باندې لمنځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره لمنځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده لمنځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کې یو ټوپ وهي په ځای کې د دغه علتونو سره هم لمنځه تللی شي. دغه بقارت د پردې لمنځه تلل هیڅ کله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نشي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومیږي، نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودل شوي دي، هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو، باید وی منو چې دغه د بقارت پرده به لمنځه تللې هم وي، ولې یو منه به باعزت او باعفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی.
د بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري. نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره.